اپ کابل کې د مخشم شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د نیم ساعته خبري مجلې ته مو زه فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري هرکلی کوم. د دې مجلې د سر موضوع مو بیا هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون اقدام دی چې له 8000 د زیاتو محلونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې لړۍ پیل کړه. نو راپور نه هم در تلرو خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه امید ظهیر مل وړاندې کوي.
د خبرونو سر ټکی د کندهار ولایت د شوالیکوټ ولسوالۍ چینار سیمه کې د پولیسو پر یو کنډک د طالبانو برید په شاتم باور شوی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان د بل هر وخت په پرتله سولې ته ډېر نږدې دی او له هېواده د باندې اوري چې د هند سترې محکمې د بابر جومات ځمکه د هندوانو په واک کې ورکړه. د خبرونو تفصیل. د کندهار سیمه ای چارواکي وایي د شوالیکوټ ولسوالۍ چینار سیمه کې پر یو امنیتي کنډک د حکومت د وسلوالو مخالفانو برید یې په شاتم باول دی. د کندهار د امنیت قوماندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی نن ماښام ازادي راډیو ته وویل د پیښه کې یو پولیس وژل شوی او څلور نور ټپیان دي.
یو پولیس شوی دی، څلور زخمیان دي او دوی ته در ډېر شاوخوا مرګ ژوبله اوښته ده دښمن ته. تقریبا دغه اتیا نوي کسه شاوخوا و.
د پولیسو پر دې امنیتي کنډک نن سهار نږدې شپږ بجې لومړی د هموی ټانک په وسیله ځانمرګې برید شو، وروسته بیا نورو وسلوالو جګړه پیل کړه. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی او افغان ځواکونو ته یې د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان د بل هر وخت په پرتله سولې ته ډېر نږدې شوی دی خو سوله بېله عدالت ممکنه نه ده. ولسمشر چې نن یې په ارګ کې د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم د ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وینا کوله وویل د افغان حکومت تر ټولو مهم کار اوس مهال د اور د بلو لمبو ګلول دي.
نن سبا چې موږ په بل هر وخت سولې ته نږدې شوي یو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په مخ کې اوس تر ټولو مهم کار دا دی چې د جنګ ورونه مړه کړي.
خو بیا اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په دې اړه جوړ شوې غونډه کې ویلي اړتیا ده چې د سولې د ټینګښت لپاره د رسول کریم صلی الله علیه وسلم له سیرت ګټه واخیستل شي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي څلور دېرش ولایتونو ته د یو شمېر محلونو درایو د څېړنې او بیا شمېرنې لپاره د موادو د بستهبندۍ بهیر پیل کړی. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیبالرحمن نن خبریالانو ته وویل دا بهیر د دېرشو تنو څارونکو او د خبریالانو تر مخه پیل شوی دی.
دغه محلات چې کوم په ټول افغانستان کې دي دا په حدود 8255 محلات دي چې دا په ټول افغانستان کې مونږه بیا شمیرنه کوو.
دا په داسې حال کې ده چې محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم د دې بهیر لپاره هرکلی کړی. خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت او د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت ټاکنیزو ډلو دا بهیر تحریم کړی دی. په افغانستان کې مشت امریکایي ځواکونه وایي تیره شپه د لغمان ولایت اړوند سیمو کې وروسته له دې پر یو شمېر موټرو فیشنګونه وغورځول چې د دوی یو افغان ځواکونو قطارونو ته نږدې شول. د دې ځواکونو یو ویاند نن ازادي راډیو ته وویل د عمل یوازې د مخکېتګ د مخنیوي په هدف او موخه د ملکیانو په نښه کول نه و. وایي د امریکا متحده ایالاتو اردونو غواړي چې ملکیانو ته زیان ورسیږي. موږ هغه مهال هیڅ ډول زیان او توان ونه لیدل، خو له اوس مو د دوو موټرو د سوځېدو په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. موږ ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو هر ډول موضوع په جدي ډول پلټو. خو اسوسییټډ پریس د پیښې د یو عیني شاهد له قوله لیکلي د نظامیانو د موټرو تیرېدو پر مهال یوې څنډې ته ولاړو، خو د هغوی لخوا د غورځول شویو فشنګونو په پایله کې موټر اور واخیست او خپله هم سطحن ټپي شو. دا پیښه تېره شپه د لغمان د عزیز خان کس سیمه کې شوې ده. د ننګرهار چارواکي وایي شپږ دېرش تنه داعش او طالب وسوال ورته تسلیم شوي دي. د ننګرهار ولایت مقام د رسنیو دفتر په یو خبره کړي خبر پاڼې کې لیکلي د دې کسانو د تسلیمۍ په مراسمو کې والي شاه محمود میاخیل ویلي په ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو لپاره اختیا سره دې ولایت کې د وسوالو د تسلیمېدو پروسه چټکه شوې ده. سرچینه زیاتوي په یو ځای شوي وسوالو کې یو پاکستاني او پاتې نور د ننګرهار، کونړ، فاریاب، کندوز او یو شمېر نورو شمالي ولایتونو استوګن دي. د هند ستري محکمې پریکړه وکړه چې د بابري جماعت پر ځای د هندوانو معبد جوړ شي. دا پریکړه نن رایو په اکثریت وشوه او د حکم له مخې به مسلمانانو ته بل ځای بدیل ځمکه ورکول کیږي چې جماعت پرې ورغوي. مسلمانان او هندوان له لسیزو راهیسې د یودیا بابري جماعت پر سر چې شپاړسمه پیړۍ کې جوړ شوی له یو بل سره اختلاف لري. هندي چارواکو په سیمه کې د آرامۍ غوښتنه کړې او پولیس او ملیشي اتر پردیش خاته د امنیت نیولو لپاره استول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې پریکړې وړاندې پرون د جمعې په ورځ د تاوتریخوالي په لړ کې سلګونه کسان نیول شوي دي. هندوان داسې انګیري چې ګنې دا د دوی د یو خدای رام د زوکړې ځای دی او هوډ لري دلته خپل معبد جوړ کړي، خو مسلمانان بیا وایي له پیړیو راهیسې په دې جومات کې عبادت کړی دی. اخوا بیا د هندوستان سلګونه تنه سیکان نن په یو لړ مذهبي مراسمو کې د ګډون په موخه له سرحد د پاکستان خواته راپورې وتل. د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ او ترخوای د بالیوډ مشهور ستوری سنی دیول هم د زیارت کوونکو په ډله کې دی. سنگ پاکستانی رسنیو ته ویلي دا یوه ځانګړې شیبه ده. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران لخوا د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د یوې کارکوونکي نیول غندلې دي. مایک پامپیو پرون وویل دا یو ویرونکی عمل و چې د توجیه وړ نه دی. د راپورونو له مخې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې یوه غړې د لنډ وخت په مخه تیرونۍ له ایران څخه له وتلو منع شوې وه. پامپیو په یو بیان کې ویلي د امریکا متحده ایالاتونه په ایران کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د څارونکو د هڅو بشپړ ملاتړ کوي او دې ته اندېښمن دي چې له دې ادارې سره ایران سمه همکاري نه کوي. په بیان کې وړاندې راغلي چې تهران باید د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې څارونکو ته اجازه ورکړي چې پرته له څه ځنډه خپل څارنه وکړي. د ایران د اټومي انرژۍ ادارې د پنجشنبې په ورځ وویل چې د یوې څارونکي باورلیک وروسته تر دې ګرځوي چې د نتنز اټومي بټۍ مرکز ته د ننوتو پر مهال د خطر زنګ وشرنګېد او له دې سره دا اندېښنې پیدا شوې چې ښایي څه مشکوک شایع ورسره وي. د ایران د اټومي انرژۍ اداره وایي دې مېرمنې تر دې وروسته د اکتوبر په 28 نېټه د اټومي بټۍ مرکز ته له ننوتو ډډه وکړه، خو د ادارې دا نه دي ویلي چې له دې څارونکي سره یې څه موندلي دي. نو خبرونه
مولا زده راډیو اوریدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له 8000 د زیاتو محلونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې لړۍ پیل کړه. د دغه کمیسیون د دارلن شامشر حبیب رحمان ننګ
نن رسمان دغه پروسه تیر شپه د کمیسیون دی یو رسمي مکتوب په اساس باندې چې موږ ته دارلن شاته راغی، موږ دغه پروسه شروع کړله او نن به انشاء الله ټول هغه مواد د بشمارۍ لپاره حیات کوم ته انشوي دا او دا به ولایتو ته ځي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د ټولو افغانانو لومړیتوب دی، خو سوله بې له عدالت ممکنه نه ده. ولسمشر غنی چې نن یې په ارګ کې د اسلام د ستر پیغمبر د زوکړې ورځې په مناسبت په یوې غونډې کې وینا کوله وویل
نن سبا چې موږ تر بل هر وخت سولې ته نږدې شوي یو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په مخ کې اوس تر ټولو مهم کار دا دی چې د جنګ کورونه مړه کړي.
افغان حکومت وایي چې په چین کې د افغانانو او طالبانو ترمنځ د مذاکره کوونکو پلاوی لست بشپړ شوی دی. د ولسمشر ماڼۍ یو ویان ویلي چې دغه لست افغان شمول دی.
زموږ لست هم شمول دی، زموږ لست نهایی دی. د خبرې اترې ځان ته اصول لري. کله چې د ناستې نیټه د چین د هېواد لخوا اعلان شه دا لست به موږ خلکو ته همګانۍ.
د ننګرهار والی وایي د داعش وسلوالۍ له اچین ولسوالۍ څخه د ډیورنډ کرښې بلې غاړې اورکزیو ته په شا کړی دي.
هغه لارې په داعش باندې اوس تړل شوي دي ځکه چې بندر د اچین اخري سرحد دی. زموږ پوستې هلته زیاتېدای شوي دي. اخوا ته د داعش اوسنی خلافت او یا رهبري چې کومه ده هغه په اورکزیو سیمه کې ده.
دوستانو د خبری مجله مو تر شپږ نیمو بجو د ورځو د دې خبرونې د سرموزات د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له 8000 د ډیرو محلونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې لړۍ پیل کړه. د دغه کمیسیون د دارلن شامشر حبیب رحمان ننګ نن خبریالانو ته ویل هڅه کوي چې په کمه موده کې دغه پروسه بشپړه او د رایو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغانه کوي.
بلاخره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لوی اونې زیات ځان وروسته تیر شپه پریکړه وکړه چې په څلور د شولتونو کې د 2255 محلونو د تفتیش او بیا شمیرنې لړۍ پیل کړي. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحماننګ د شنبې په ورځ د لړۍ د پیل په مراسمو کې خبریالانو ته وویل
موږ دغه پروسه شروع کړله او نن به انشاءالله ټول هغه مواد د بشمارې دپاره حیات چې کوم تعین شوی ده او دا به ولایاتو ته ځي او کوشش دا ده چې انشاءالله په کم وخت کې موږ هغه محلات چې بشماری ته تللي دي دا په ټول افغانستان کې موږ بشماری ترسره کړو او د هغې نه وروسته سپینې او تورې رایې سره جدا کړو تر څو وکولی شو د افغانستان د خلکو دپاره ابتدایي نتیجه په ټول شفافیت سره موږ اعلان کړو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ډیری دغه محلونه په کابل، بغلان، کندهار، ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې دي. ټاکل شوی وه چې د رایو تفتیش او بیا شمیرنې بهیر تېره اونۍ د درملو کمپنۍ له لوري د بایومیټریک تصفیه شویو رایو راپور لسپارلو وروسته پیل سی، خو په دغه محلونو په کمیسیون کې د کمشنرانو ترمنځ ویشلی نظرونه موجود وو. که څه هم د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم د کمیسیون له دغه اقدام هرکلی کوي، خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم دا بهیر تحریم کړ. دغه ټیم په خبر پاڼه کې لیکلي تر هغې چې تکراری رایه له وخت وړاندې او له وخت وروسته رایه نه وي تصفیه سوي، د رایو بیا شمیرنه دې نه پیلیږي. د انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونه د کمیسیون له دې اقدامه د هرکلی تر څنګ ټینګار کوي چې کمیسیون دې د ځینو انتخاباتي ټیمونو اندېښنې هم په پام کې ونیسي څو په انتخاباتو باور پیاوړی سي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویاند سمیر رسا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه ویل انتخاباتي محلوي رسم باید اوس د کمیسیون له لوري د رایو تفتیش خلاصوي وای او چې د پایلو اعلان ته کم وخت پاتې ده دا یو ښه اقدام دی. له دې سره په خوا کې کمیسیون باید هغه ټیمونه چې د یو شمېر رایو په اړه شک لري که چیرې هغه هم حل سي موږ به د عقرب په 23مه د لومړنیو پایلو د اعلان شاهدان یو. له نوي انتخاباتي محلوي رسم ټاکل سوي د میزان د شپږمې د جمهور رئیس د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د قره په 23مه او وروستۍ پایلې د قوس په 15مه نیټه اعلان سي.
ازادي راډیو لوونه تروو
زموږ شخلا ازادي راډیو اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله پرته له عدالت امکان نه لري. هغه چې نن یې په ارګ کې د اسلام د ستر پیغمبر د زوکړې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله او وویل د افغان حکومت لپاره تر ټولو مهم کار اوس د جګړې درول دی. په همدې وخت کې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم وایي چې د پیغمبر د لارښود مطابق کامل وسي د افغانستان لوی ستونزې حلېدای سي. خطر پردې نور جزئیات راکوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د شنبې په ورځ د میلاد نبی صلی الله علیه وسلم په پار جوړ شو غونډې ته د وینا پر مهال وویل افغانستان له هر بل وخت څخه اوس سولې ته نږدې شوی دی. هغه وویل سوله د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مهمو لارښوونو څخه وه او مسلمانان باید هغې باندې عمل وکړي. هغه وایي
نن سبا چې موږ په بل هر وخت سولې ته نږدې شوي یو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په مخ کې اوس تر ټولو مهم کار دا دی چې د جنګ ورونه مړه کړي. نو په دې لاره کې د کامیابۍ لپاره هر لوري ته پکار ده چې د قرآن عظیم الشان په جنګ کې د رسول الله مبارک سیرت شریف، احادیث او ارشادات بیا مطالعه کړي.
د ولسمشر تر څنګ یو شمېر دیني عالمانو هم د هیواد په دې حساسو شرایطو کې د سولې ټینګښت په افغانستان کې اړینیت کړ. په ورته وخت کې د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم په دې تړاو په یوې جوړه شوې غونډه کې وویل که روان حالت د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د لارښوونو سره سم پر مخ لاړ شي د افغانستان لوی ستونزې به حل شي.
تصامیم بزرگی که گرفتن باز در
دوی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د سولې په برخه کې ډیره ستره پریکړې ونیولې. کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لارښوونې په برخه ته هم پاملرنه وکړو د افغانستان لوی ستونزې به حل شي.
در مملکت حل میشه.
د حکومت لوړ پوړي چارواکو په داسې حال کې د سولې د ټینګښت په اړه څرګندونې کوي چې له دې وړاندې افغان حکومت ویلي په افغانستان کې د سولې راتګ لپاره اوربند اساسي شرط دی. په داسې حال کې دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تر دا مهاله د اوربند په تړاو کوم سین څراغ نه دی ښودلی، خو هغوی هم ټینګار کوي چې سوله ورته لومړیتوب لري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دوستانو بیا هم د همدې سولې پر مسایلو تمکیز او افغان حکومت وایي چې په چین کې د افغانانو او طالبانو ترمنځ د مذاکره کوونکو پلاوی لست بشپړ شوی دی. ولسمشر مانی د غلست افغان شمول کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود نن ازادي راډیو ته ویل چې د غلست څنګهړتیا به په پیکینګ کې د ناستې د نیټې له څرګندېدو وروسته اعلان شي. په همدې وخت کې ځینې سیاستوال وایي چې د غلست په اړه له دوی سره مشوره نه ده شوې. رحمت الله افغان له کابل راپور کوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د چین د ناستې لپاره د مذاکره کوونکي پلاوي د لیست د بشپړېدو خبره کوي، خو یو شمېر سیاستوال وایي اوس هم د دغه لیست د محتوا په اړه د حکومت او سیاستوالو ترمنځ اختلاف شته. د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود وای د چین د ناستې لپاره د مذاکره کوونکي پلاوي لیست ورستۍ سوی او د دغه ناستې د جوړېدا له نېټې سره سم به له ټولو سره شریک سي. ښاغلي محمود د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه لیست یو جامع لیست دی.
زموږ لیست همه شمول دی، زموږ لیست نهایي دی. د خبرې اترې ځان ته اصول لري. کله چې د ناستې نېټه د چین د هیواد لخوا اعلان شه دالس به موږ خلکو ته همگانی کوو.
دغه خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو دوه ورځو کې یا وویشت کسیز لیست چې ویل کیږي د چین د ناستې د ګډون کوونکو لیست دی په ټولنیزو رسنیو کې خپور سو. د ولسمشر د بیان مرستیال ښاغلی محمود دا هم وایي چې دغه لیست سم نه دی. په ورته وخت کې د افغانستان یو مطرح سیاستوال چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل د ګډون کوونکو پلاوي د مشرتابه د ریاست په اړه تر اوسه د حکومت او سیاستوالو ترمنځ جدي اختلافونه موجود دي. د ده په خبره حکومت هڅه کوي چې په چین کې د افغانانو ترمنځ د ناستې مشرۍ د حکومت د یو چارواکي پر غاړه وي، خو سیاست توال ټینګار کوي چې دغه مشري باید یو وتلی سیاسي چیرې پر غاړه وي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې په خوانی غړی سید اساق غیلانی وای د مذاکره کوونکو پلاوی لیست چې ولسمشرۍ مانی په اړه خبرې کوي له ټولو ګوندونو او سیاستوالو سره شریک شوی نه دی.
کله چې ډاکټر صاحب اشرف غنی وایي چې موږ حزبونو سره خبرې کړې دي، دته فقط درې څلور حزب اهمیت لري. دا نور حزبونه چې د جهاد په وخت کې نو افغانستان شمول حیثیت لري روسه پورې یو کلمه په دې باره کې خبرې نه دي شوې. دا رقم لست که هر څوک لاړ شي مونږ سره موافق نه یو.
که څه هم تر اوسه د چین د ناستې د جوړېدو کره نېټه نه ده ځانګړې سوې، خو افغان چارواکو په خاطر دې ویلي وو چې په دغه ناسته کې به د ګډون کوونکي پلاوي د غړو شمیر محدود وي او د افغانستان د دولت استازیتوب وکړي. طالبانو له د مخه په پیکینګ کې د افغانانو ترمنځ د ناستې لپاره تیاری ښودلی. په دې وروستیو کې د انتخاباتو د بهیر تر څنګ په چین کې د افغانانو ترمنځ د ناستې خبرې د افغانستان د رسنیو د بحث توده موضوع ده.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ورزو ننګرهار ولایت د ننګرهار والی وایي د دایش وسلوالې له اچین ولسوالۍ څخه د ډیورند کرښې بل غړې اورکزیو ته په شا کړی دي. د شاه محمود میاخیل د دې څرګندونو په استناد زموږ همکار روح الله انوري یو راپور چمتو کړی په ګټه به وورو.
د ننګرهار چارواکي وایي د ولایت په ګڼو سیمو کې د دایش وسلوالو په خلاف فوزی عملیات پیل کړي او په خاچې چیرته د یادې ډلې مرکزونه وو هلته یې امنیتي پوستې جوړې کړي او دایښ خپل مرکزونه له چین څخه د ډیورن فرضي کرخې بلې غاړې ورغزو تاړولې دي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل
هغه لارې په دایښ باندې اوس تړل شوې دي ځکه چې بندر د چین اخري سرحد ده. زمونږ پوستې هلته ځای پر ځای شوې دي. اخوا ته د دایښ اوسنۍ خلافتو یا رهبري چې کومه ده هغه پورې
والی وای په ننګرهار کې د داعش اسلامي دولت ډلې ملا ماته کړي او په هر ځای کې چې سر راپورته کړي نو حمل ته به ځپل کیږي، نو ځکه جنگ بندولو او حکومت سره یو ځای کېدو لار خپل کړې ده.
دا نه هیڅ کس دي چې دا ټول د داعش غړي دي او وکاسې د طالبانو دي. دیکې یو کس د پاکستان د سره د مېرمنې هغه هم تسلیم شوی دی.
د ننګرهار د ملي امنیت رئیس ډګر جنرال نظر علي واحدي هم وایي چې د ولایت په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو ترسره کولو سره په داعش ځمکه تنګه کړي او ډلې ډلې به حکومت سره یو ځای شي.
انشاءالله د هفتې په پای کې وګوره څه چې پاتې هغه به بیا داسې میز جوړېږي او تاسو به دا د نظامي فشار په اساس تسلیم شوي دي او نور به هم راځي او ننګرهار د داعش څخه نور زه دا وایم چې خلاص شوی دی.
حکومت سره یو ځای شوي وسلوال وای د داعش لیکو کې له مجبوریت داخل شوي وو او دې وخت ته منتظر چې بیرته هغه ډله پرېږدي او حکومت ته تسلیم شي. د هیواد په ختیز ننګرهار او کونړ کې اوس هم داسې سیمې شته چې هلته داعش یا د اسلامي دولت ډله فعاله ده. په یو شمیر ځایونو کې د افغان حکومت سربیره طالبان هم یا د ډلې سره په جګړه بوخت دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @rfer.org.
دوستانو ازادي رادیو د پښتو مشهمنې خبري مجله ته شپږ نیمه بج جوړ ده. اوس په یو بل راپور واخلو. په کابل کې نن شنبه د طبي وسایلو او خدمتونو نندارتون پرانستل شو. د دې نندارتون په پرانستغونډه کې د نندارتون جوړونکو وویل چې په لومړي ځل شاوخوا شل بهرني او کورني روغتونونه او کمپنۍ خپل روغتیایي خدمات او وسایل نندارې ته وړاندې کوي. په ورته وخت کې د نندارتون کې ګډونوال د دې ډول نندارتونونو جوړول د افغانستان طبي برخې د پرمختګ لپاره یو ښه ګام بولي. جزئیات خاطر پردیس راکوي.
په کابل کې د سیام بزنس کمپنی له خوا د دوه ورځو لپاره د روغتیایي وسایلو او خدماتو نندارتون پرانستل شو. د سیام بزنس کمپنی رئیس سپوږمۍ سیام د دې نندارتون په پرانیست غونډه کې وویل د دغه ډول نندارتونونو د جوړېدو هدف افغانستان ته د طبابت په برخه کې د نړیوالو کمپنیو جلبول دي.
نننی نندارتون د روغتیا په برخه کې د نړیواله کچه ترسره کیږي. تر دې پورې ډیری خارجي شفخانې او کلینیکونه زموږ سره په دې نندارتون کې داخلي لوی شفخانې کلینیکونه او لابراتوارونه دی. موخه مو د دې نندارتون دا ده چې په دې کې یعنی په افغانستان کې سرمایه گذاری او پانګونه جذب شي، د افغانستان د شرکتونو ارتباطات د خارجانو سره زیات شي.
دا غلی سیام په خبره افغانستان اوس مهال د طبابت په برخه کې زیات پرمختګ کړی خو اړینه ده چې د دې پرمختګ د چټکېدو لپاره هڅې ګړندۍ شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې خلک د درملنې لپاره نور هیوادونو ته زړه ښه کوي. پاکستان او هندوستان دوه هغه ګاونډي هیوادونه چې افغانان په کلنی ډول میلیونونه ډالر د خپلو درملونو لپاره د دې هیواد خزانو ته ور اچوي. په ورته وخت کې هغه کمپنۍ چې په دې نندارتون کې د خپلو خدماتو لپاره غرفې پرانیستي وای، دغه ډول نندارتونونه کولی شي د طبابت په برخه کې ګټور تمام شي. ډاکټر شکیب چې په دې نندارتون کې د خپلې کمپنۍ طبي وسایل او خدمات نندارې ته وړاندې کړي دا سی وای
زموږ د کار لپاره مثبت موثریت لري، نتیجه ورکوي. او خبره دا ده چې هغه خلک چې په جینې خبر یا موږ نه توانېدل خپل تبلیغات مثلا در دي ورسو او ټول خلک ولې سره سره نه ماشګه سره زموږ د کمپنۍ سره زموږ د کمپنۍ په اړوند معلومات ترلاسه کړي.
دغه ډول نندارتون په داسې حال کې جوړیږي چې د راپورونو پر بنسټ لا هم افغانستان د طبابت په برخه کې لسنونو سره مخ دی. نامنی اقتصادي ستونزې د طبابت په برخه کې د لازم او اسانتیا نشتون هغه څه دي چې دغه برخه تر ډیره اغیزمنه کړې ده. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي. دوستانو کولای سئ چې د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له ود ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه د ولس شپږنوي او د افم پر سل شهر پنځه صفه صف اوازه واوري. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره جوګي ماشومان ښوونځي ته د تلو اجازه پیدا کړه. د افغانستان د پوهنې وزارت جوګي ماشومان ته د زده کړې د زمینې د برابرولو خبره داسې مهال کړي چې جوګیان لا هم افغاني پیژند پاړې نه لري. دغه پریکړه د ازادي راډیو د هغه راپور وروسته وسوه چې څومره مخکې د جوګیانو په ژوند جوړ شوی و. تفصیل الناجی صابیارو.
جوګي ماشومان به له دې وروسته ښوونځیو ته ځي. د پوهنې وزارت دا پریکړه د ازادي راډیو د یو سیرنیز ریپورت وروسته وکړه. د پوهنې وزارت ویاندی نوریه نزهت د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنې سرپرست وزیر تیرونی د جوګیانو خیمې ته ورغی او ورسره ژمنه وکړه چې جوګي ماشومان به تر دې وروسته ښوونځیو ته ځي. دا وایي موږ پریکړه کړې چې د جوګي ماشومانو د ښوونې او روزنې لپاره اقدام وکړو. په دې اړه د پوهنې وزارت یو سلاحکار ته دنده سپارل شوې وه چې بشپړ معلومات وکړي او یو جامع راپور برابر کړي. دا ریپورت چمتو شوی او له جوګیانو سره خبرې هم شوې. کومې ستونزې چې لري هغه پیژندپاڼه ده. هیله من دي چې دغه ستونزه هم هواره شي. د تابعیت تذکیرو نه لرل، بې وزلي، د سرپنا نشتوالی او له زده کړو بې برخې پاتې کېدل د جوګیانو هغه ستونزې دي چې د ازادۍ راډیو د تېرې میاشتې په ریپورت کې ورته ځای ورکړ شوی و. شپاړس کلنه الهه وایي ښوونځي ته د تلو لپاره ورځې شماري.
زه
اوس ډېره زیاته خوشحاله یم چې تر دې وروسته به ښوونځي ته ځم. تر دې وړاندې خپه وم چې نالوستې به پاتې شم. اوس به درس وایم او راتلونکي کې به ډاکټره
شم.
جوګیان له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته له تاجکستان افغانستان ته راغلل. جوګیان وایي له آره د تاجکستان له کولا به راغلي او له کلونو راهیسې په افغانستان کې میشت دي. جوګیان سنی مذهبه مسلمانان او په ملیت تاجک دي چې په دري او د جوګیانو په لهجه غږیږي. له جوګیانو د افغانستان په اساسي قانون کې یادونه نه ده شوې او له همدې وجې نشي کولی چې د تابعیت تذکیرې واخلي. صابر کولابي په کابل کې د جوګیانو د یوې سیمې وکیل دی. دی وایي اکثره ماشومان د پیژند پاڼې د نن لرلو له امله د ښوونځي بې برخې دي.
جهان سپاس از رادیو آزادي میکنم. مسؤلین خبر کدن
له ازادي راډیو مننه چې مسؤلین را خبر کړل. د پوهنې وزیر زموږ لیدو ته راغی. له موږ سره ژمنه وکړه چې ښوونځی به را جوړوي. تر څلورم ټولګي پورې به زده کوونکي درس وایي او بیا به نورو ښوونځیو ته لاره پیدا کړي. هیله مند یو چې زموږ د ماشومانو په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
خو ولسمشر غنی تیر کال فرمان ورکړ چې جوګیانو ته د تابعیت سند ورکوي، خو د صابر کولابي په وینا یو شمېر دولتي ادارو ته تللی خو لا هم ورته د تابعیت سند نه دی ورکړ شوی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمیو نړیواله موضوع د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران لخوا د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د یوې کارکوونکي نیول غندلې دي. مایک پومپیو پرون ویل چې دا یو ویرونکی عمل و چې د توجیه وړ نه دی. تر دې مخکې راپورونو کې ویل شوي چې ایراني چارواکو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې یو پلټونکي د نتانز اټومي تاسیساتو ته د ننوتلو پر مهال توقیف کړی و. اجمل انور تفصیل کوي.
مایک پمپیو په یو بیان کې ویلي چې ایران د نړیوالې اټومي ادارې د پلاتون کې نیولې ده، خو د فرانسې خبری اژانس د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې په حواله وایي چې ایران په موقته توګه له دې هیواد څخه د دې خزینه پلاتون کې د وتلو مخه نیولې وه. ښاغلی پمپیو همدارنګه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې سره د ایران د نه همکارۍ په اړه اندېښنه ښودلې. وایي چې امریکا په ایران کې د دې ادارې د څارنې او حقیقت موندنې د فعالیتونو بشپړ ملاتړ کوي او له دې ادارې سره د ایراني چارواکو په نه همکارۍ اندېښمن دي. مایک پمپیو د جمعې په ورځ په برلین کې خبریالانو ته وویل ښاغلی پمپیو وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ټولو هیوادونو غواړي چې د ایران پر انقلابي رژیم فشار راوستلو کې مرسته وکړي څو د خبرو اترو میز ته راوګرځي او ایران دې ته چمتو کړي چې ساده څه ترسره کړي او هغه د یو نورمال هیواد په توګه چلند کول دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا نړیوالو پلټونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې خپلې مهمې چارې له خنډ پرته ترسره کړي. نوموړي له ایران غوښتي چې سمدستي د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره ټولې د بحث وړ مسلې هوارې کړي او د دې ادارې د پلټونکو حقونه، خوندیتوب او واکونه دې باوري کړي.
اروپایي ټولنې هم د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې دا ټولنه د اتومي انرژۍ د نړیوالې ادارې په مسلکیتوب او ناپیلتیا باور لري او له ایران نه غواړي چې د خپلو قانوني ژمنو پر بنسټ او د نړیوالې اتومي انرژۍ د نړیوال سازمان له اصولو سره سم دي اجازه ورکړي چې پلټونکي خپل کار ترسره کړي. په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د لاسلیک شوي اټومي تړون پر بنسټ دا مهال د اټومي انرژۍ د نړیوال سازمان له 130 څخه تر 150 پورې پلټونکي د ایران پر اټومي پروګرام او فعالیتونو د څارنې لپاره په دې هیواد کې دي. تیرونه د ایران اتومي انرژي ادارې ویلي و په نتنس کې د یورانیم د غنی کولو تاسیساتو ته د یوې نړیوالې پلټون کې د ننوتلو مخه هغه مهال ونیوله چې پر نوموړي له ځان سره د مشکوک څه د لرلو شک راغی. د ایران د اتومي انرژي د ادارې په وینا له معمول سره سم په دې هیواد کې اتومي تاسیساتو ته د ننوتلو پر مهال د پلټون کټول وسایل پلټل کیږي او کنټرولیږي. د اټومي انرژي په نړیوال سازمان کې د ایران استازي کاظم غریب وادي په ویانا کې خبریالانو ته وویل د نتنز اتومي تاسیساتو کې امنیتي سیستمونو د اتومي انرژي د نړیوال سازمان له دې پلټون کې سره د خطرناکو موادو د موجودیت په اړه خبرداری ورکړ او اسموینو هم د ځینو مشکوکو چاودیدونکو موادو څرک وموند. د ایراني لوري په وینا له دې پیښې وروسته د اټومي انرژي د نړیوال سازمان د دې پلټون کې د فعالیت جواز لغوه شوی او نوموړي له ایران څخه وتلی.
دوستانو د نن ورځې لپاره پښتو خبرې مجله همدومره وه، خو دري خبرونه ملاقات ده. سید سمی عباس وړاندې کوي، سټوډیو ته راغلی. عباس صاحب ښه راغلی.
تشکر فریبا جان، خسته نباشین.